الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء عطار يا رب المصطفى سوك چه دا رسالة دا أهل بيتو فزلتنا والولي يا ووري هغا دا أهل بيت كرام عليهم الرضوان ففيزان خمالا مالكي أو أغا سر دا مور و پلار و خاندانا بحساب أبخي آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دا درود شریف فضیلت دا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلے دے اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ, یعنی کلے چھ ستاسو نسسی زہیر شی نو پما باندے درود را لے گئی انشاء اللہ رایات بشی درتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وگو محترم مستمعینو, محرم شریف یو مقدسه او د حرمت والا میاشت او د دې په لسم تاریخ ډیره تاریخی واقعات شوی دي. خاص طور په یو شپې ته هجری کې د عاشوری یعنی د لسم محرم ورځ د یادگار په توګه باندې ډیر خلق مانځي او د نظر او نیاز په ذریعه د اهل بیت اطهار علیهم رضوان د پاره د خصوصی ایصال ثواب انتظام کوي. دا اهل بیت ادھار د شان نه د خلکو د خبرولو د پاره په جماعتونو کې محفل نه کولای شي. دا اهل بیت ادھار د شان بسوي د اعلی حضرت امام اهل سنت مولانا شاه امام احمد رضا خان رحمت الله علیه, ورور مولانا حسن رضا خان رحمت الله علیه د اهل بیت په شان کې ډیر خوله منقبت لیکلی دي, کم چې زما ډیر خوخت دي ځکه چې د اغوی کلامونه بالکل د شریعت مطابق وي. د برکت حاصلولو د پاره دا آغا منقبت یوسو شیرون پیش کولیشی. باغ جنت کے ہے بہرے خوان اہل بیت, تم کو مجھ دا نار اے نار کا اے دشمنان اہل بیت, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیا, آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, رزم کا میدا بنا ہے جلوگاہ حسن عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا, کھٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت, کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاربان اہل بیت, خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکی زبان اہل بیت, تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو, پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, عشر کا ہنگامہ برفا ہے میان اہل بیت, وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ, لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت, بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اے دا اہل بیت و عاشقانو, اللہ پاک پا قرآن عظیم کے دا اہل بیت اطہار تعریف فرمائے دے, او دا اغی پشان کے دا آیت مبارک نازل کرے دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مفہوم ترجمہ کنز العرفان, اللہ خو امدا غواڑی چھ تاسو نہ ہر ناپاکی لری کی او خصفا سترہ مکی. حضرت عمر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا آیت تطہیر یعنی دا پاکی بیانون کے آیات دا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے نازل شو, او کلچ دا آیت مبارک نازل شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما او بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راوغتل دا درې وانی و یو صادر مبارک کې پټتل او دعای وکړلا چې اے الله دا زما اهل بیت د دوی نجاست لری کی او دوی پاک او صفا کی. اغه وخت مولا مشکل کشا علی المرتضى رضی اللہ تعالی عنہ د رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ مبارک ته ولاړو. د اهل بیتنا سوک مراد دی. دے بارہ کے حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی د دین مراد امہات المؤمنین بی بی فاطمہ مولا علی او حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین دی. د آیې تطهیر طرف ته په اشاره کولو مولانا حسن رضا خان رحمت الله علیه څخه فرمایلی دی چې ان کی پاکی کا خدای پاک کرتا ہے بیا، آیې تطهیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اے د اہل بیت عاشق، د چا شان چتا وی چې د اغوی کور ته جبریل علیه السلام انبی اجازت نزی، د اغی سره خلق سنگ سلوکو، د دنیا محبت، دنیا فرستی او د خپل اقتدار د بچکولو د پاره په اغی باندې ډیر ظلمونه وکړای شول. د حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما مرتبه ډیره اوچته ده، خو زمونږ د اهل سنت په نیز د مرتبه په لحاظ سره ترتیب سداسې دی. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ټول صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اعلی او ادنا او په هغه کې ادنا سوګم نشته، ټول جنتیان دي. ورستو د انبیاء او مرسلین علیهم السلام نه د الله پاک په ټول مخلوقاتو کې د انسانانو پیریانو پرښتو نه افضل صدیق اکبر، بیا عمر فاروق اعظم، بیا عثمان غنی، بیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم دے. کم انسان چې مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت صدیق اکبر یا د فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نه افضل بیان دی، گمراه او بد مذهب دی. د سلور وانو خلفای راشدین نه پس د باقی عشرا مبشرا او د حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما او د اصحاب بدر او د اصحاب بیعت الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم د پارا افضلیت دی. اگو محترم مستمیرونو، کم بنده چې الله پاک ته سمره محبوب وي، د اغه امتحان هم اغه عمر سخت. سمره چې درجه زیاتیږي، امتحان اومغه عمر سختی. په دې باندې ځان داسې پویا کوي چې د اول دویم دریم سلورم او پنځم جماعت امتحان دومره سخت نه وي، خو د میټریک او د دې نه پس د راتلونکي کلاسونو امتحان ډیر سخت. دا چې سمره کلاس لویږي، امتحان اومغه عمر سخت او ګرانی. او بیا چې د ګران امتحان نه پس کم سند ملاویږي، د اغه اهمیت اغه عمر زیات. د حضرت حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما امتحان ام ډیر سخت، او اغه په خپل امتحان کې کامیاب شو. الله پاک حضرت حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما ته ډیر لوی شان نه عطا کړل. د اغه په شان کې ډیر روایتونه او ایمان تازه کوونکي واقعات دي. د برکت حاصلول د پاره په اغه کې یو سوړ اند کولې شي. په ماشومتوب کې یو ورځ د سید الشهدا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د جړا اواز چې کله رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم واورېدو، نو هغه د سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خواله تشریف راوړو او وی فرمایل: لوري، دا مه جړاوه، ځکه چې د دې د جړېدو سره زما زړه ته تکلیف رسیږي. سبحان الله. خوږو محترم اسلامیانو، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما د الله پاک په دربار کې ډیر زیات مقبول، او د الله پاک خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم به هم د اغی سره به حد محبت فرمایلو. د دوانو حضراتو ژوند د الله پاک او د اغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم په تابعداري کې تیر شو. لہذا چې کوم مسلمان د عقاید د صحیح وادي سره سره د دې دوانو شهزادګانو سره په حقیقي مانو کې محبت کوي، ان شاء الله الکریم دا آغا با هم مزیش. اے دا اہل بیت ہو عاشقانو، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پا پریزگاری او سخاوت کی مثال نہ لرلو. لدے سرسر دا حضرات دا کرامات و خاوندانن هم. یو ذل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا سفر پا وخ دا کجورو پا یودا سے باغ تیرے دلو دا کمی ونی چو وچی شوی بی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ام پا دے سفر کی دا آغی سرو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ په هغه باغ کې پڑاو کو. خادمانو د یبی وچ ونی د لاندې د آرام کول د پاره د اغه بستر خورا کړل. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ما ارزو چې اید الله رسول، اید الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نسیا، کاش چې په دې ونه کې تازه کجوری وي، نو موږ به په مړه خټه باندې خړلې وي. په دې اورېدو باندې حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ او ورو دعا وکړل، د کوم په برکت چې په لږ سات کې هغه وچه ونه هغه شنه شوه او هغه تازه پخې کجوري وکړل. دا منظر یې چې ولیدو، نو شتربار شتربان یعنی د اوښانو ساتونکي وویلې چې دا هر څه د جادو په وجه دي. حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما هغه پورټولو او ورته یې فرمایلې: توبه وباسه، دا جادو نه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شهزاده مقبوله دعا ده. وګو محترم اسلامینو، د دومره عظیم شان حیثیت لرلو باوجود به حضرت امام حسن رضی الله تعالی نو د الله پاک نه ډیر زیات ویریدل. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې یو شپه ما په خانقاهه کې عبادت کولو چې ما یو کس ولیدلو کم چې په کمبل کې خپل مټ مخ پټ کړی دی او د کعبې شریفې په دروازه باندې داسې جاړې او داسې دعاګانې کوي لکه څنګه چې څوک ډیر ګناګار یا د چانه چې څه لویه ګناه شوي وي او هغه د هیبت نه جړا کوي او توبه کوي. په هر حال هغه کس ټوله شپه مخ په کمبل کې پټ کړی او جړلې. ما وګڼل چې له دې خوار نه سلوی جرم شوی دی او زما په هغه باندې ډیر زړه خوږ شو. کله چې هغه تلو نو زما نه برداشت نه شوله. ما هغه ته آواز وکړ او ومې ویلې چې وروره، لږ خپل مخ خو راته وخایه او خپل نوم هم راته وخایه د پاره د دې چې زه ستاسو د پاره د بخښنې دعا وکړم. زما خبره چې واورېدله نو هغه کس ودرېدلو، هغه د خپل مخ نه صادر لرې کړو او ارشاد یې وفرمایلو، زما نوم حسن دی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پہ جندلو څنګه چې مخ ولیدو نو یو دم حیران شو چې دا خو سید الاسخیا راکب دوش مصطفی د احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے. حضرت امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې زه ډیر زیات فهیمانه شوم او ورمنډې مې کړلې او د هغې په خپو باندې پرېوته مو عرض مې وکړو چې حضور، تاسو د دومره لوی کورنۍ سره تعلق لري او ستاسو د تقوا او د عبادت د شان به سوی یم، د دې باوجود تاسو دومره فریاد او زاری کوئ. په دې اورېدو حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیا سلګو نیولو او په جڑا جڑا باندې ویلې، اے حسن بصری، دا هغه دربار دی چرته چې لوی لوی خلک په خپل قدم ایښودو باندې ریږي. زما نیکه بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به زما مور بی بی تا داسې ارشاد فرمایلو چې اے فاطمی، تا مګنا چې ته زما لوری، بلکې عمل کوا، عمل کوا، عمل کوا. اے حسن بصری، ځان خپو یاکا چې سیدۃ النساء د خوږ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سترګو تور سیدہ فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا ته د عمل حاجت ته، نو بیا زس حیثیت لر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی و ما پاندے د حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خبر ډیر اثر وکړو. زما د خپل نه چغو ختله او زه بے هوش شوم او پس مکه باندې را پریوتل. کله چې په هوش کرالم نو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف وړو. وګو محترم مستمعینو، د سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ ته داسې فرمایل چې عمل کوا، په اصل کې د عمل تاکید او ترغیب دی. یعنی په یو روایت کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د اهل کبائر، یعنی د کبیره گناهونو کوونکو شفاعت فرمایي. چې د کبیره گناهونو کوونکو شفاعت به کوي، نو بیا به خپل اهل بیت څنګه پریدي. د اهل بیت اطهار شان خدا دی چې زمونږ په شان گناهګاران به د اغې د رحمت په جوله کې پناه اخلي. یاد ساتي چې د چا څومره لوی شان وي، اغه عمل اغه عمر ډیر کوي. بهر حال د امت د پاره تاکید دی چې اغه دی په یو حالت کې هم د نیکو اعمالونه غفلت نه کوي. حضرت امام حسن مجتبی او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنهما پنځیش کرتا پیادل خجونه کړو. حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه چا عرض وکړو، د رسول الله لرلو باوجود تاسو پیدل ول زی حجله؟ نو اغه ارشاد فرمایلو چې مال شرم راځي چې زه د خپل مالک او مولا د دربار طرف ته په سورلۍ باندې ځم. یو ځل حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ خپل خادم ته د خوراک راوړلو حکم وکړو. هغه چې خوراک راوړو د هغې خوا ته راورسېدو، نو په اتفاقي توګه باندې تیندګو خوړلو چې له وجې هغه خوراک د حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ په جامو باندې توی شو او د هغوی جامې پرې څښاک شو. هغه خادم په قرآن پاک پوهېدو، ځکه هغه دا هغه په خوله باندې دا آیت مبارک جاری شو چې عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین الناس. هغه خادم په قرآن پاک باندې پوهېده، ځکه دا هغه په خوله باندې دا آیت مبارک جاری شو چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مفهوم ترجمه کندو عرفان، او غصه سکلو والا او خلک معاف کوونکي دي. یعنی د مومن شان دا دے چې آغا معاف کون کې وی نه چې د موقع پلټون کې وی څنګه چې هم موقع ملاو شي نو فورا بدلا واخلي لکه څنګه چې زمونږ طریقه ده که چېرې مونږ ته د چا د درې څلورو کسانو په مخ کې سپغ ستور ویلي وي نو مونږ د زرو خلکو په مخ کې د آغا د ذلیله کولو کوشش کوو او زمونږ د دین بزرگان رحمت الله علیهم به د خپل ځان د پاره د چا نه بدله نه اخیستله. بهر حال کله چې خادم د دې آیت تلاوت وکړلو نو هغه وخت د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ په خپل مبارک باندې جاری شول قد عفوت عنک یعنی ما ته معاف کړی. خادم چې دا واوریدل نو د آیت مبارک اخرې حصے تلاوت کړه والله یحب المحسنین او الله نیکانو خلکو سره محبت فرمای. په دې باندې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې انت حر لوجه الله یعنی ته د الله پاک د رضا د پاره آزادی. وګو محترم مستمیرونو تاسو کتل چې د جامو څخه کېدو باوجود حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ خپل خادم سره څومره ښه سلوک وکړو. غور وکړئ که زموږ سره څوک نوکر یا ملازم ډغر وخوري نو زموږ د خپلې نه فورا داسې جملې وځي ړوندې سه په قلاره نشې تللی اخر دومره تعدید سه ده تا زما جامې خراب کړې وغیره وغیره. بعضې خانان په داسې موقع باندې دوه درې کنځلې هم کوي او داسې که ملازم ګناهګار وي او که نه خانان ضرور ګناهګاری دي. وګورئ چې زمونږ د دین بزرګانو رحمت الله علیهم به څومره به اخلاقي وو چې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ خپل خاتم له د هغه د جرم څومره ښکلې سزا ورکړه چې هغه یې آزاد کړو. الله پاک دې مونږ د دې پاکو هستیانو په پیزونو او برکتونو باندې مالامال کړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. اے د اهل بیت و عاشقانو حضرت امام حسن او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوانه شہزادگان د ډیر زیات عظمت والو او د اغوی امتحان ام ډیر سخت واغستل شو. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ لا زهر ورکړی شو او شهید کړی شو. د اغی د صبر او د تحمل دا حالتو چې اغی د اخیری وخت پورې د زهر ورکوونکو نوم کو نقودلو ولی چې گواهی ضروری ده او کچره گوا پیش نکړی شي نو په چا باندې فرد جرم نه لګي. دې وجنه چې په چا د زهرو ورکولو الزام نشي لګېده به هر حال حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د زهرو ورکوونکو نوم اونه خودلو چې حسنه داسې وشي چې زه په خپل خیال نوم واخلم او هغه زهر نه ویرا کړی نو هغه ته به بغیر د سوجنه سزا ورکړل شي او اخر حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ شهید شو. د حضرت علی اسعر رضی الله تعالی عنہ شهادت د کربلا د نور شهیدانو سره د کربلا په میدان کې وړوکی علی اصغر رضی الله تعالی عنہ هم موجود. د کوم عمر چې هغه وخت شپږ میاشت او د تندې په وجه د هغې خوله وچه شوې وه او د یزید په لښکر کې په لښکر باندې د زړه سختوالی غالب شو او په هغوی کې یو ظالم بېرحمه حرملا بن کاهل نومي کس غشی وویشتو په کوم باندې چې د وړوکی علی اصغر رضی الله تعالی عنہ حلق ولګېدو هغوی یو سلګۍ ووخله او شهید شو. دیکھا جو یہ نظارہ کھانپا ہے عرش سارا اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا. اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا ننا علی اصغر تیری گود میں کیسے سو گیا. سمرا عجیبا نظارہ وا چدشپگ میشتو معشوم ام نہ پری خودے کی دو. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی گوتا و پدیبا نے سمرا تکلیف رسید لے بھی نور دا چی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خپل زلمی زوی د خوګا قوم مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم شکل حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خپل وراره حضرت قاسم بن حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہما او خپل دوا خرینا حضرت محمد او حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہما د خپل سترګو د وړاندې په شهید کېدو باندې ولیدل بلکې ټول خاندان د سترګو د وړاندې په شهید کېدو باندې ولیدل. وګو محترم اسلامي لرونو د دومره غمونو سره سره چې لوګه وتندم نو انسان بالکل ماتیږي او د دې باوجود امام علی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنہ بالکل حوصله اونه پیلله او د خپل توري ذوالفقار سره میدان ته تشریف یوړلو او په دښمنانو باندې حمله وکړه. دښمنانو په منځ کې راګیر کو او اخر سید الشهدا راکب دوش مصطفی د حضرت بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د زړه ټوټې د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د سترګو نور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ پلسم محرم شریف د جمعې په ورځ د ماسپخین د مونځ نه پس د درې ورځو لوږې تندې تیرولو د خپلو سترګو په وړاندې د خپل کور د ګلونو په وینو او خاورو کې پلت پت لیدلو او د هغې د شهادتونو په غم کې په زخمی حالت کې ځمکې د تشریف یوړلو شمر زلجوشن د هغې په سینه مبارکه باندې کیناستو. نږدې وه چې هغه د هغوی سر مبارک د تن نه جدا کړی وي. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه ته وفرمایل چې ما د خپل محبوب په بارگاه کې آخری سجدی ته پرېږده وه. هغه د مبارک سینې نه کوشو او هغوی سر په سجده شو. هم د سجدې په حالت کې شمر زل جوشن د هغوی سر مبارک د تن نه جدا. شمشیر بکف قاتل ہو کڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اے د سید الشہدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شقی داول رن کو دا اغوی نیاز پخپل او پنور خلق خورن کو تاسو چې د چا نیاز د برکت حاصل او د پاره خوری اغوی په سجده کې سر کټ کړه. لہذا صرف نیاز نیازی مو جوړی گئی بلکہ منزگزارم جوړ شي. یاد ساتے چې د دین د بزرگانو رحمت اللہ علیہم د ایصال ثواب د پاره چې کوم خوراک په خوله کېږي هغه ته د احترام په توګه باندې نیاز ویلش او په داسې ویلو کې په شرعي توګه هیڅ باکم نشته بلکې بالکل جائز دی. د نیاز خوراکم د الله پاک په نوم وي او که هغه د بزرگانو د ایصال ثواب د پاره وي نو هغه ته نیاز او چې د عامو خلکو د ایصال ثواب د پاره وي نو هغه ته فاتحه یا د خیرات ویلش. مونږ د سید الشهدا رضی اللہ تعالی عنہ نیاز خو په شوق سره کړو، شربت او یخې اوبه اسکو، خو د منځونو قضا او منځونه قضا کوو. امام عادی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ درې ورځې د لوږې تند سره شهید شو خو د کربلا په میدان کې باقاعده منځونه ادا کړ. اگر که امام عادی مقام رضی اللہ تعالی عنہ د امتحان په حالت کې خو بیا هم په آخري وخت کې راغوی دنیا ته دا درس ورکو چې یزید زما د سر ټیټولو کوشش وکړو خو ما د خپل کورنۍ ماشومان قربان کړل، د خپل وینې آخري ساس کې مم پوی کو، خو یزید ته مې سر ټیټ نه کړو بلکې د خپل رب په دربار کې ټیټ شو. اے دا اهل بیتو عاشقانو، معلومه شوه چې مؤمن د الله پاک نه علاوه چاتم سر نه ټیټي. که هر څومره ظلم زیاتې ولې ونشي خو کامل مؤمن په خپل ځان سنبالولو کې کامیابیږي. په هر حال دا د امام عادی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برخه وه او د الله پاک ورکړه وه چې هغې په امتحان کې په مکمل توګه باندې کامیاب شو. معاذ اللہ که چرې امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ته یزید بیعت کړی وي او هغه ته سر ټیټ کړی وي نو د راتلونکي امت دپاره به ظالم ته سر ټیټول دلیل جوړ شوی وي. خو هغوی سر ټیټ نه کو او هغوی د حق آواز اوچت کو د دې پورې چې شهید کړی شو او د همیشه ژوند یې وموندلو. آخر یو وخت هغه هم راغلو چې د یزید لښکر تاله ترغه شو او تباه و برباد شو او نن د هغه سره د همدردۍ کول دپاره څوک هم تیار نه دي. خو الحمدلله د امام عادی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ د عقیدت شمع ننم کرونا زړونه روښانه کړي. وګو محترم اسلامي رونو، امام عادی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دین دپاره قربانی ورکړه او هغوی خپل ځان او دولت بلکې ټوله کورنۍ د الله پاک په لار کې قربان کړه. مونږ د هغې د قربانو کیسې اورو، په جوش کې راځو، نارې وهو او بیا د دین د کار کولو په ځای باندې مطمئن کیږو کینو. دا د الله پاک کرم دی چې دین اسلام په صحیح معنو کې مونږ ته راورسېدو. خو په ورو ورو د دین نه خلق لري کیږي. که زمونږ دا حالت وي نو زمونږ د نسلونو به څه کیږي؟ ډېر ملکونه داسې دي کوم چې مخکې د اسلام مرکزونو خو کله چې مسلمانان د غفلت نه کار واغستو دنیا یې د ژوند مقصد جوړه کړه او صرف هم د دنیا علم یې حاصل کړو نو د دین نه د لریوالي په وجه هلته موجود جوماتونو ته تالې ولګېدلي. نن زمونږ حالت هم څه داسې دی، مونږ صرف دنیایي علم حاصلو، مونږ ته شپږ کلمې بلکې ایمان مفصله او ایمان مجمل هم یاد نه دی. مونځ کوو خو د مونځ فرایض راته معلوم نه دي، اودس خو د اودس د فرایضو پته راته نه وي. دغه شان دغه حال د نورو معاملاتو هم دی. د اولاد په صحیح معنو کې د تربیت نه کولو په وجه حالات دا دي چې کم پلار په خوارۍ لوی کړی و هغه زوی د هغه جنازه نشي کولی ځکه چې هغه ماډرن دی، هغه له په صحیح طریقه مونځ کول هم نه ورځي. هغه چرته په هیره هم د دې طرف ته پام نه دی کړی چې مال د جنازې دعا هم یادول پکار دي او هغه ته دا هم پته نه وي چې په جنازه کې څومره تکبیرونه ویلې کیږي. ډېر خلک چې کله د جنازې کولو دپاره ودرېږي نو خواران د سترګو په ګوټ یو بل ته ګوري او جنازه پوره کوي او ځینې خواران د تکبیرونو په وخت د اختر په شانته کې غوږونه له ګوتې وړي نو داسې بس په جنازه کې په رسمي توګه شرکت کوي. د مړي د غسل هم څه داسې حال دی چې په کور کې د پلار مړی پروت وي، اوس دوی ولا غسل نشي ورکولی، ځکه چې هغه چرته زده کړي نه دي. په مړي له غسل ورکول څنګه ورکولی شي؟ پلار په ټول ژوند کې زوی له د مړي د غسل زده کولو ترغیب نه وي ورکړی، او بیا خوار د مرګ نه پس د هغې له نتیجو سره مخ کیږي. وګورئ، که چیرې زوی پلار له غسل ورکوي، نو د هغه په زړه کې به ویره وي، غم به وي، درد به وي، او د هغه په خواهش وي چې زه خپل والد له د ډېر سنتو په خیال ساتلو غسل ورکم، ځکه دې مقصد دپاره به هغه د کتابونو نه د غسل طریقه زده کوي او د هغې مطابق به غسل ورکوي. خو د دې الټا به بل یو کس د سنتو دومره خیال نه ساتي. داسې که زوی د پلار جنازه کوي، نو د هغه د سترګو نه به اوښکېم بهیږي او د هغه په زړه کې به غم او درد وي، خو بل څوک به داسې درد او غم سره جنازه نه کوي. ا د اهل بیت عاشقانو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دې د پاره قربانی ورکړه چې هغوی د اسلام باقی ساتل او د اسلام ونه شنه لیدل غوښتل. خو افسوس چې موږ په خپلو لاسونو باندې هر څه خرابو، چېرته چې زموږ ټول تعلیم، ټول کاروبار او ټول علوم او فنون د دنیا د پاره دي. هلته کاش چې موږ خپل لږ شان وخت د هغه اسلام د پاره مباسو، د کم د بچ کولو د پاره چې امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د سید الشهدا لقب حاصل کو، په خپلو وینو دا زرغون کو. اے کاش چې موږ هم د خپلو بچو، خپل کوروالو او کاروبار پرې خودل زده کو، او د امام علی مقام رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې لاړ شو، او موږ هم د دین د پاره سفر اختیار کو. د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د ایصال ثواب د پاره د الله پاک په لار کې وتل دي، د سنتو په لار باندې تلل دي، په خپل هم سنت زده کول دي او نور ته هم خودل دي. الله پاک ته موږ ټولو ته د امام علی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې د تللو او د اسلام د پاره د قربانو ورکولو جذبه را عطا کړي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم.